السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخې وي، دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس د دایرېدو لپاره چمتووالی نیسي. په هغې خبر پاڼه کې چې دغه وزارت پر خپله رسمي ویبپاڼه خپره کړې، راغلي چې تاشکان په دوو اونیو کې د څپاندې شلو هیوادونو او نړیوالو موسسو استازي جرګه کوي چې په افغانستان کې د روان حالات په اړه خبرې وکړي. طالبانو هم تایید کړي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر یې دغې غونډه کې ګډون کوي. په افغانستان کې د کولرا د ناروغۍ په اړه د راپورونو ته خپرېدو وروسته د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت وایي چې دوی په دې اړه څېړنه پیل کړې ده. د دغه وزارت ویان شرافت زمان وایي که څه هم تر دې وړاندې سیمه ییزو روغتیایي کارکوونکو د کولرا خپرېدل تایید کړي، خو بیا هم په خبره یې د روغتیا وزارت د بررسۍ ټیم ولایتونو ته تللي څو په دغه برخه کې څېړنې وکړي. په کولرا د یو شمېر اخته کسانو د کورنۍ غړي وایي چې ناروغان په سخت نسناستي اخته دي او متواترې کانګې کوي. د افغانستان د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ زلزله ځپلي بیا غوښتنه کوي چې له دوی سره دی د کورونو په آبادولو او نورو ټولګټو تاسیساتو په جوړولو کې مرسته وشي. د خیبر پښتونخوا د سوات په سیلاني سیمې ګبنجبې کې د سیلانیانو موټر کندې ته لوېدلی چې پکې یوولس تنه سپاره مړه شوي او څلور نور ژوبل دي. دا پېښه پرون شوې ده. په بلوچستان کې د پرله پسې ورښتونو له کبله د مړو شمېر 15 تنو ته رسېدلی او تر 500 زیات نور ژوبل شوي دي. د طبیعي پېښو د نظم صوبې ادارې پرون ویلي چې د بارانونو له کبله کم تر کمه 200 کورونه هم زیانمن شوي. د سریلانکا ولسمشر ګوتابایا راجاپاکسا د خپلې پوځي الوتکې په وسیله ګاونډي هیواد مالدیف ته وتښتید. ټاکل شوې وه چې راجاپاکسا تر پراخو اعتراضونو وروسته نن استعفا وکړي او د واک سوله ایز لیګ ته لار هواره کړي. معلومه نه ده چې نوموړی به مالدیف کې پاتې شي او که بل هغه ځایه دریم هیواد ته ولاړ شي. او ټاکل شوې د امریکا ولسمشر جو بایدن منځني ختیځ ته د خپل لومړني سفر په ترڅ کې د ایران په اړه د اسرایل او سعودي عربستان له چارواکو سره خبرې وکړي. اسرایل او سعودي عربستان په سیمه کې د تهران سرسخت سیالان دي. بایدن د سفر په لومړي پړاو کې نن د درې ورځو په مخه اسرایل کې تم کیږي او له چارواکو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوندې کولو پر سر خبرې کوي. بایدن له اسرایل وروسته سعودي عربستان ته ځي او ټاکل شوې هلته د سعودي او اسرایل د اړیکو پر عادي کېدو خبرې وکړي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. امریکا یو ځل بیا افغانستان کې بشري وضعیت اندېښمنوونکی بللی. د دې پرله پسې اندېښنو لامل څه دی؟
دنیا مسئولیت لري د دې موضوع پاکله باندې. سازمان ملل متحد حتی کولای شي د هیوادونو په نیابت باندې تصمیم ونیسي.
د استرالیا یو سیاستوال وایي لویدیز د افغانستان کې د ملکی کسانو د وژنې حساب ورکړي، هغه ملکیان چې د ناټو بمباریو کې وژل شوي. دا هلمندۍ میرمنې یوه بیلګه ده.
بمبار غوښه 12 نفره مشهیدان زه په دې 12 کې وازه پاتې شوم. موږ څلور ښځې کندیانو په دغه سرای کې ناشتې سره د اعلی دربار.
کندهار کې د دارو درملو سوداګر وایي له میاشتو راهیسې موټر په ګمرک کې ولاړ دي.
تقریبا دا دوا یوم دروژې در مخه څخه په ګمرکاتو کې ولاړ دي. عمر به دغه ول چې نن برای لاسي سبا برای لاسي.
او د روسیا او اوکراین پوځي پلاوی نن ترکیه کې جرګه کی.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د سار موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د اندېښنو ملاتړ کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د جولای په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د نجونو، ښځو او بشري حقوقو وضعیت ویجاړونکی وباله او هر څه جری په دې اړه د پریکنده ګامونو د پورته کېدو غوښتنه وکړه. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه څه چې د غونډه کې وویل شول او د بشري حقونو هغه سرغړونې چې طالبانو ته منسوبېږي دوی هم اندېښمن کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو نوي اعلامیه کې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د اندېښنو ملاتړ کړی. دا اعلامیه چې د افغانستان په وخت پرون ناوخته خپره شوې پکې راغلي موږ په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه چې ډېری طالبانو ته منسوبېږي او د افغان نجونو او ښځو له بشري حقوقو او بنسټیزو ازادیو څخه د ګټې اخیستنې په برخه کې پراخو لګول شویو محدودیتونو ته اندېښمن یو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډه چې د جولای په لومړۍ نیټه په جنیوا کې جوړه شوې وه پکې وویل شول په وروستیو میاشتو کې د طالبانو لخوا پر لاریون کوونکو د زور زیاتیو سربیره د دوی د کار، سفر او لباس په ګډون یو لړ محدودیتونه لګول شوي چې تیرو شلو کلونو کې د ښځو او نجونو لاسته راوړنې له منځه وړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو د موضوع په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو مخکې یې تل دا موضوعګانې رد کړې او ویلي دي نو دوی په واکمنۍ کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خو ښکاره طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، له پوهنې او روغتیا وزارت پرته یې په ټولو ادارو کې د ښځو ونډه صفر کړې او درخواهی د دوی په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو بندیزونه لګولي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په بیړنۍ غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه یوه اعلامیه هم خپره شوې وه چې پکې له طالبانو غوښتل شوي وو په افغانستان کې د ښځو د حقونو د بهترۍ او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره د نورو اسلامي هیوادونو پر پل کېږدي. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې پریکړه لیک په اړه لیکلي، دا به افغان مدني ټولنو ته دا وړتیا ورکړي چې د سپتمبر په میاشت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون کې په مستقیمه توګه خپل دریځ وایي. د دې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم یو پریکړه لیک تصویب کړی و چې له مخې څه ډول باید د افغانانو د پرمختګ ملاتړ وشي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایډن هم تیر کال د وږي په دیرشمه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې ویلي وو له طالبانو د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې تمنې شي کېدی او له همدې امله باید ټول په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو ملاتړ وکړو څو دوی له اقتصادي، سیاسي او اجتماعي پلوه او د خپلو هیلو لار پرته له تعصب او تاوتریخوالي تعقیب کړي. افغان جون یو ښځه شکایت لري چې طالبانو د افغانستان له نیولو وروسته د دوی پر کار او زده کړو بندیزونه لګولي او دوی یې په ټولنه کې له هر ډول پرمختګ څنډې ته کړي دي.
ومورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې روان بشري وضعیت اندېښمنوونکی بولي او وایي دوی په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د وروستۍ اعلامیې ملاتړ کوي. امریکا او نور نړیوال د دغو اندېښنو په څرګندونو څه غواړي او آیا دا ډول څرګندونې او اندېښنې کوم اغېز هم درلودلی شي؟ په همدې اړه مې د ولسي جرګې پخوانی غړی او سیاسي شنونکي شکریا بارکزی پوښتلی.
کومه غونډه چې په جنیوا کې وه او موږ پکې ګډون کړی و، اتفاقا د دې غونډې د بیړنۍ غونډې جوړولو لپاره همغږي کړې وه، دا په خپل نفس کې یو قوي پیام نه تنها یوازې د افغان د میرمنو له خوا څخه وه، بلکې د افغانستان د خلکو له خوا څخه، او دا چې نړیوال ټولنه باید ځان د افغانستان په حقله باندې مسؤول وګڼي. موږ نشو کولای چې وایو چې په افغانستان داسې یو ملک دی چې صرف افغانان په هغه کې کوای شي او کوم رژیم چې حاکم دی تصمیم نیونکي. زه فکر کوم دغه رقم غونډې او نتیجه هم دغه ده چې څومره همغږي د افغان میرمنو او د دنیا په مابین کې شته او څومره متاسفانه د افغانستان د خلکو د حقوقو نقص کېږي. هیرم نشي چې طالبان هم خپل سیاسی او پوځي قدرت دوی د همغی امریکایانو او همغی دنیا نه ترلاسه کړي چې کوم نن په طالبانو باندې راکړي او وایي چې په خپل کړنو کې عاجل تغییرات راولي.
میرمن بارکزی، دا مسؤلیت دوی نړیوال فکر کو نړیوال ټولنه احساس کړي دی، غږونه کوي اما غږونه داسې دي چې څوک غوږ نه پیګري. فکر نه کوي چې دا اندېښنې نور بې ځای دي ځکه چې عملی کېږي نه هغه کومې غوښتنې چې دوی لري؟
نه، عملی کېږي به، ځکه چې موږ وغواړو نه غواړو د وخت په تیریدو سره د بیلګې په ډول باندې تاسو وینئ چې طالبان چیرته د افغانستان کې درنه وي، هم افغانستان نه باندې ځي. دوی کله تر ننه پورې هم نه دي ویلي چې دوی د افغانستان د خلکو حقوق نه مراتوي. همیشه دوی ویلي چې دوی د افغانستان د خلکو حقوق مراد کړی دی او په افغانستان کې، یعنی هغه دروغې خبرې کوي چې متاسفانه په افغانستان کې دنه د شتو واقعیتونو سره سمون نه لري. نو که چیرته دغه خبرې او اترې او دغه رقم پیامونه بې تاثیره وای، نو طالبان به دروغ ویلو ته او دوکه ورکولو ته ځان نه مجبوروله. زه فکر کوم چې موږ وغواړو نه غواړو دنیا به خامخا د طالبانو په حق باندې خپل دریځ او خپل تصمیم معلومی. هیرم نشي چې طالبانو چې کوم په شل کال کې جګړه کې ونتوانېده چې افغانستان حتی یو ولایت باندې حاکمیت ترلاسه کړي، د همدغه ملکونو په واسطه باندې وتوانېده چې ټول افغانستان باندې.
میرمن بارکزی، ولې فکر کوئ نړیوالو ته طالبان قناعت نشي ورکولی؟ طالبان دا کوي چې د ښځو حقونه یې ورکړي، د ښوونځیو موضوع هم دوی حل کوي، اما نړیوال قناعت نه لري.
خبر د نړیوال نه ده، تاسو فکر کوئ چې هلته پیامونه چې ولوستل شل دا ټول بهرنیان وه؟ ټول مونږ د افغانستان میرمنې وي چې مونږ خپل غږم جیکو، مونږ دغه غونډو لپاره کار او برنامه جوړه کړله چې دنیا د افغانستان د خلکو غږ واوري. دا چې طالبان څه کوي او څه وایي طبیعي خبر ده چې هغوی درواغ وایي، او دا چې دنیا ولی دنیا مسؤلیت لري د دې موضوع پاک لباندې او هیرم نشي. سازمان ملل متحد حتی کولای شي د هیوادونو په نیابت باندې تصمیم ونیسي.
بشري حقوقو شورا له طالبانو وغوښتل چې د نورو اسلامي هیوادونو په پله باندې پل کېږدي.
تاسو مرکه اوریدلې دي چې طالبان وایي چې دوی خپل په فکر او نظر باندې شرعي نظام غواړي. هیرم نشته په افغانستان، په دنیا کې، په ټول اسلامي نړۍ کې هیڅ داسې ملک نشته چې په هغه کې ښځو ته د کار، تعلیم، تحصیل او سفر حق ورنه کړل شي. او په هر هغه ټولنه کې چې اسلامي ټولنې، مختلف قومونه، مذهبونه او ادیان شته دي، ټولو ته باید مساوي حق ورکړل شي. خو متاسفانه په افغانستان کې موږ وینو چې هغه حقوق مطلقا نه مراعاتېږي.
افغان سیاستوال او د ولسي جرګې پخوانی غړی شکریا بارکزی و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د استرالیا د اپوزیشن ګوند یو ویان وایي کلویدیز د اوکراین په دفاع کې د روسیې په وړاندې دریږي، باید په افغانستان کې هم د خپلو تیرو کړنو او ظلمونو حساب کتاب ورکړي. پخوانی استرالیایی پوځي افسر او سیاستوال چې دغه هیواد د اوسنی حکومت په خلاف د اپوزیشن ګوند د دفاع برخه ویندوی کوي، دا څرګندونه ورسره له هغه کوي چې پرون سه شنبه په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو له لوري د جنگي جرمونو یو مستند او څېړنیز راپور خپور شو. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د هلمند ولایت د ویلری پرتی ولسوالۍ په یوه کلا کې یوازې څلور کونډې میرمنې ژوند کوي. دوی ادعا کوي چې د کورنۍ غړي یې د تېر جمهوري نظام پر مهال د بهرنیو ځواکونو په بمبریو کې وژل شوي، نو ځکه ځانته دي. مومنه له دې څلورو کونډو یوه میرمن ده. وایي د خاوند او ماشومانو په ګډون یې د کورنۍ ټول دولس غړي په یوه شپه په عملیاتو کې وژل شوي او اوس هیڅ سرپرست نه لري. دا ایده د مستقلو او رسمي منابعو لخوا نه ده تایید شوې. بلخوا د دې ولایت په یوه بله ولسوالۍ کې بله میرمن چې نه غواړي خپل نوم او د ولسوالۍ نوم یې په دې راپور کې خپور شي، وایي د تېرو کلونو په ترڅ کې بهرنیو ځواکونو د شپې لخوا د پوځي عملیاتو پر مهال کور کلی وران کړ او دوی کډوالۍ ته اړ کړل. د کورنۍ ته په مشخصه توګه روښانه نه ده چې بمباری د کوم هیواد د ځواکونو له لوري پرې شوی، خو په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د ناټو سازمان ائتلافي ځواکونو په دغه هیواد کې پوځي ماموریت درلود چې د بیلابیلو هیوادونو پوځیان پکې شامل و. دا په داسې حال کې ده چې تازه د استرالیا د اپوزیشن ګوند د دفاع برخې ویان انډریو هستی پرون سه شنبه په لندن کې برتانوي اوریدونکو ته په یو کانفرنس کې ویلي چې لویدیز په افغانستان کې د خپلو کړو ظلمونو حسابونه ورکړي. انډریو هستی ویلي کله لویدیز په اوکراین کې د روسیې د یرغل پر وړاندې ودرېږي او د چین له تیری څخه د هند بحر الکاهل دفاع وکړي، باید په افغانستان کې د خپلو ظلمونو حساب ورکړي. د استرالیا پخوانی پوځي افسر او سیاستوال دا څرګندونه ورسته له هغې وکړي چې پرون سه شنبه د بی بی سی پینوراما خبرونه په یو تازه تیرانیس خبر کړي راپور کې ادعا کړې چې برټانوي ځواکونو په افغانستان کې د 2010 نه تر 2011 کال په ترڅ کې د شپږ میاشتنی پوځي ماموریت پر مهال 450 بې وسلې او زندانی سړي وسلې دي. د یادونې وړ ده چې هلمند په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان تر ټولو ګواښونکی ولایت و چې اکثرا طالبان پکې میشت او بهرنیو ځواکونو چې ډیری برخه یې برټانوي ځواکونه و دغه ولایت کې زیات پوځي عملیات ترسره کول. د فرانس پریس خبري اژانس د یو راپور له مخې برېټانیا تر 2014 کال پورې په افغانستان کې 130 پوځي اډې درلودلې. د برېټانیا د دفاع وزارت د احصایې د ریاست د راپور په اساس له 2001 نه تر 2014 کال پورې ټول ټال 4350 برېټانوي ځواکونه افغانستان ته استول شوي. د پوځیانو د حضور په اوج کې یوازې په هلمند کې 9500 برېټانوي پوځیان مستقر و. وړاندې تر دې هم د بشري حقونو اړوند بېلابېلو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د نورو بهرنیو ځواکونو د جنگي جرمونو په اړه راپورونه مستند کړي وو او آن د محکمه کېدو غوښتنې یې کړې وې چې له دې ډلې د استرالیایي ځواکونو په اړه هم په اروزګان ولایت کې د ورته پیښو ادعاوې مطرح شوې دي.
جوان
آزادی خزینه پسری اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وګ در شری
په هنه
زموږ مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د افغانستان د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ زلزله ځپلي غوښتنه کوي چې له دوی سره دی د کورونو په بیا آبادولو او نورو ټولګټو تاسیساتو په جوړولو کې مرسته وشي. دغلته وروستۍ زلزلې زرګونه کورونه قسمن یا په بشپړ ډول ونړول. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د ګیان ولسوالۍ د خاندین کلی اوسیدونکي کوثر الدین وویل
تقریبا شاوخوا زموږ خاندین کلی پلر شهیدان ورکړي دي چې هغه له قربانیو څخه یو ځای هم په خپله چې زما پلار په شهادت باندې رسېدلی دی او دغه سره کم ته زموږ نیم ناست شل پمیله دي چې ټول دوی جړ شوي دي. سرپناه ځای نشته. زموږ دغه خیمو تاسو وینئ چې باران شروع دی هیڅکله موږ ګذران چې پکې کوله ټول زموږ کورنۍ او فامیل ټول د تونو سره لاس او ګروان دی او دغه نه اوس نه د مړی ځای شته چې موږ مړی پکې پخه کو نه چای پخوله شو. ټولو نړیوالو مستاتو څخه او خصوصا د خیاب بنسټونو څخه موږ دغه غوښتنه ده چې موږ ته په کم وخت کې باید د ژمي موسم را روان دی د سرپناه ځای راته برابر کړي.
د شهر ګیان سیمې او سپینګیری شبیب چې زلزله کې یک کور ویجاړ شوی د مرستو د ویش پر سرنګوري نیوکه کوي وایي ډېرې داسې کورنۍ شته چې ځاني طرفات نه دي ورکړي خو مرستې یې تر ټولو زیاتې وړې دي.
په ښه ډول چرسېدلی وای ویل بیا دا سر نه کېده. مشر منشته چې دای خپل کلی او خپل کایل په نظر ورته وکسي خوږ شایي ته مریض ته زخمي ته خپل شای ورسه. داسې خال په میخ کې ډېر شته چې شهیدونه نشته ریپې وړي.
د بشري حقونو فعال او د ولسي جرګې پخوانی غړی سید احمد سراب چې د دې زلزلې لپاره د پکتیکا په زیانمنو سیمو کې خلکو سره د مرستو بهیر پر مخ وړي د خلکو اندېښنې پر ځای بلی او زیاتوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې کورونه د استفادې وړ نه دي پاتې شوي.
دا اوس هم یوه ورځ نه بل ورځ باران کېږي او یا هم د ورځې یو وار دوه وار فاطمن باران کېږي. هلته دوه نیمې درې میاشتې وروسته واوره شروع کېږي او هغه کورونه چې پاتې شوي دي هر کور یې تقریبا 40-50 ځایه چاودې کړی دي. هغه نه د باران طاقت لري او نه هم د واورې طاقت لري او نور کسان هم په خیمه کې اوسېږي. خیمې چې کومې توزیع شوي دي د نړیوالې ټولنې له خوا څخه یا د خیریه موسسو د خوا څخه هغه نه زد د باران دي نه زد د واورې دي او نه زد د یخ دي ډېرې نازکې دي.
بل لوري ته په پکتیکا کې طالب چارواکي وایي زلزله ځپلو ته اړینې مرستې رسېدلي او د سرپناه او د جوړولو لپاره هم د دوی له خوا د امکاناتو د موندلو په خاطر هڅې روانې دي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه وویل
خو وخت لګیږي نو ان شاء الله امارت هم دې کوشش شي چې ان شاء الله جدي ته کورو زمينه برابر کړي او ان شاء الله موږ کوشش کوو په نړیوالو په موسسو باندې چې دلته راشي او د خلکو سره همکاري وکړي او خلک زلزلې ځپلې دي او ډېر تاوانونه رسېدلي دي.
د پکتیکا په زلزله ځپلو سیمو کې هغه بنسټونه او کسان چې د مرستو د رسولو په فعالیت بوختي وایي زلزله ځپلو سره د ژوند د لومړنیو توکو د برابرولو په برخه کې د پام وړ مرستې وشوې. دوی زیاتوي تر دې وروسته اړتیا ده چې حکومت، نړیوال بنسټونه، خیریه ټولنې او نور شتمن کسان په زلزله ځپلو سیمو کې د خلکو د کورونو، سړکونو، خوانځیو، کلینیکونو او جماعتونو د جوړولو په برخه کې مرستې وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې او اوکراین پوځي پلاوی نن د ملګرو ملتونو له چارواکو سره د لیدنې لپاره د ترکیې په استانبول ښار کې راټولیږي. دا لیدنه د هغو هڅو یوه برخه ده چې د غلې د صادراتو په برخه کې د رامنځته شوي په ټپه ولاړ حالت د ماتولو لپاره کیږي. اجمل اندې تفصیل دراوروي.
دا له مخکې پلان شوې څلور ورځنۍ ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې پر اوکراین د روسیې د تیری په پایله کې روسیې د تور سمندرګي سره د اوکراین بندرونه نیولې دي. مخکې تر دې له دې بندرونو څخه د اوکراین د غنمو د صادراتو لپاره کار اخیستل کېده. په داسې حال کې چې له اوکراین څخه د غلو د صادراتو ځنډیدو په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې د خوراکي موادو بیې لوړې کړي او ستونزې یې زیاتې کړي، خو په بېوزلو هیوادونو له دې ډلې افریقایي هیوادونو کې د خوراکي موادو د شدید کمی او لوږې د رامنځته کېدو سبب شوي. اوکراین په نړۍ کې د غنمو، وربشو او جوارو لوی صادرونکی هیواد دی. دا هیواد د نړۍ په بازارونو کې د لمرګولي د غوړیو نږدې نمایي برخه هم تولیدوي. په اوکراین او لویدیز کې ډېر په روسیې تور پورې کوي چې د اوکراین په اشغال شوو سیمو کې له کروندګرو غله پټوي او د صادرولو هڅه یې کوي. ډیپلوماټانو ویلي دي په دې اړه په یوه طرحه بحث شوی دی او دا چې روسیه باید د اوکراین له بندرونو څخه د غلو د جوپو د انتقال پر مهال له اوربند سره سلا وکړي. په دې طرحه کې همدارنګه راغلي چې ترکیه او ملګري ملتونه به د غلو بار بیړۍ تلاشي کوي څو د وسلو د قاچاق په اړه د روسیې اندېښنې لرې شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د سې شنبې په ورځ هڅه وکړه چې د استانبول له دې خبرو تمیرا کمې کړي. نوموړي خبریالانو ته وویل دوی سخت هاندو هڅې کوي خو لا ډېر کار پاتې دی. د ترکیې د دفاع وزیر ویلي خبرې به د اوکراین له بندرونو څخه نړیوالو بازارونو ته د غلو پر خوندي انتقال متمرکز وي. سربیره پر دې چې ترکیه د ناټو غړیتوب لري خو انقرې له کرملن سره خواږه اړیکې ساتلې دي. ترکیې ویلي دي چې 200 سوداګریزې بیړۍ په تور سمندرګي کې تم دي چې سملاسي پکې د اوکراین غله باریدلی او نړیوالو بازارونو ته خوځېدلی شي. اوکراین اټکل کوي چې دا مهال په بندرونو کې 25 میلیونه ټونه غله د انتقال اجازه نه لري.
اوریدونکو په دې ټولګه کې به واوري چې د کندهار د درملو سوداګر شکایت کوي چې لتیرو دو میاشتو راهیسې د دوی لسګونه کانټینره درمل د کندهار په ګمرک کې درول شوي او شرکتونو ته د انتقال اجازه نه ورکول کیږي. سوداګر وایي د عامې روغتیا وزارت د درملو ټولو قوانینو تجمن دي خو په دې برخه کې د اسانتیا ورته رامنځته شي. دا چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په دې اړه څه وایي تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کندهار کې د درملو سوداګر وایي لتیرو دوه میاشتو راهیسې د کندهار په ګمرک کې لسګونه موټر درمل بند پاتې دي او د طالبانو حکومت یې د رایستلو اجازه نه ورکوي. د درملو یو سوداګر چې نه غواړي نومې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د درملو بند پاتې کېدل هم دوی ته او هم درملو ته زیان اړوي. دغه سوداګر وایي جنوبي حوزه اوس د درملو د کمښت سره مخ ده او که درمل نور هم په ګمرک کې وساتل سي نو د سختې ګرمۍ څخه به بې کیفیته سي.
تقریبا دا دوايي د روژې در مخه څخه په ګمرکاتو کې ولاړ دي. کومر به دغه ول چې نن برای لاسي سبا برای لاسي سبا دغه در وسه پوری تقریبا دا دی اوس په ګمرک کې 25 درجه ګرمي ده. هلته په مټرانو کې ولاړ دي او هلته په د ګودامو کې ولاړ دي. خو موږ ورته وایو حکومت مرته وایو تاسو که غزپرانی د دې وای خمش خپل قانون کومر وای سیدی قانون مرساج د قانون څخه خلاف نه یو خو اوس وخت شرایط دی نه دی چې مردا قانون دا وخت سره کو کرار وخت ته وګورو بیا موږ د خپل ځان و قانون ته برابر کو.
د عامې روغتیا وزارت د خوړو او درملو د ملي ادارې د قانون له مخې د درملو ټول شرکتونه باید جواز ولري. د درملو د کمپنۍ څخه انوایس د فیکینګ لیس او د درملو د تجزیې راپور د ځان سره ولري او هم باید درمل کابل کې یوازیني لابراتوار ته د کیفیت معلومولو لپاره واستوي. د کندهار د درملو د شرکتونو مسؤلان وایي ټول قوانین به پر ځان عملي کړي خو د دې چارې د عملي کېدو لپاره دی وخت ورکول سي او هم د اسانتیاوې ورته برابر سي. د درملو یو بل سوداګر چې نه غواړي نومې خپور سي وایي د ټول هیواد په سطحه د درملو کیفیت معلومولو یو لابراتوار سته چې د ټول هیواد د درملو ازموینې لپاره بسننه کوي. دی وایي د هر ځون لپاره دی ځانګړي لابراتوار جوړ سي تر څو د وخت د زیاتوالي او د درملو د خرابېدو مخنیوي وسي.
د لابراتوار ستونزه د ګور په کابل کې یو لابراتوار دی او درته کلمونه دي 15000 کلمه تست خپل معلومه د خپل لابراتوار ولا وای وای مش په ورځ کې شپش 200 کار کولای سو شپش 200 نو ته زر بار کې شپش 200 چې دی په ورځ کې 15000 کلمه بده په 100 میاشت کې کی او مش وای چې لابراتوار جوړ ک مړ نه دغه ست تجزیه ست تشتو مش غواړو هغه کم خلک چې غلط شان راوړي هغه پر ګمرک نه راوړي هغه پر نور لار باندې راوړي هغه پر ګمرک نه راځي او دا مش وعده کړی دی چې مش به خلک وینې سو درته مش دغه نه یو اجرایه کوونه یو
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت د خوړو او درملو د ملي ادارې مسول عبدالباری عمری وایي پر هغه درملو یې بندیز لګولی چې په غیر قانوني ډول هیواد ته واردېدل او مسؤلیت یې ډاډمن نه وو. عمری وایي دوی کوشش کوي چې د درملو کیفیت سم کړي خو د شرکتونو مسؤلان مرسته ورسره نه کوي.
موږ د هغو درملو چې هغه په غیر قانوني ډول سره هیواد ته واردېدل د هغو له کیفیت څخه اطمینان نه وو حاصل او د هغو مسؤلیت ډاډمن نه وو او هغه کمپنۍ وي چې اکثره دلته ثبت نه وي شرکت به پوری فورما یا جواز لیک نه درلوده د کمپنۍ انوایس د کمپنۍ پیکنګ لیست د کمپنۍ انالایز یا د تجزیې رپورټ یا کاغذ هغه نه درلوده نو هغو دوایانو باندې موږ بندیز لګاو چې د درمل باید افغانستان ته رانسي خو بیا مو هم دغه بندیز تر ننه پورې سل په سلو کې نه ده وزه کړی.
افغانستان اوس مهال د خپل اړتیا وړ 95% درمل له پاکستان، ایران، هند، چین، ترکیه او یو شمیر نورو هیوادونو واردوي. نیوکې دا دي چې د درملو سوداګر په نورو هیوادونو کې ټیټ کیفیت درمل جوړوي او هیواد ته واردېږي چې خلک یې له ډیرو صحي ستونزو سره مخ کړي دي.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادی په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادی رادیو.
مقاګله ازادي رادیو نه اوریدا پروگرام سبا له یاد ما باسي اوس هم ساسو یو شمیر پیغامونه خبرو.
زباز محمد د نوزاد ولسوالی څخه دا خبره درته کوم چې زموږ نوزاد ولسوالی ډیره وچه سوې ده، ډیره وچکالی ځپلې ده. ما د ولورپورو چارواکو څخه دا هیله ده چې د نوزاد ولسوالی ته ډیر پاملرنه وکړي. دلته یو بند دی چې دغه بند راته وتړي د امارت خلکو څخه.
السلام علیکم زدی ازادی رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زابل ولایت له تاسو سره بو تماس کیم. په مګ باندې ډیر سخت حالات روان دي. په مګ باندې یو لیټر ډیزل 1.5 افغانۍ دی، لارم خراب دي، بارانونه دي، وسې دي په مګ باندې. دا ولی افغانان زبرئی جامع جهانی ولی د غاخي نور دولتونه ولی د غاخي خاص په افغانان افغانستان په ولس باندې ظلم شروع ده. حکومت خو په دې کې هیڅ تاوان نسته. حکومت خو سره خو راوړي راوړي باندې ملت تباه سو، ملت یو مخ تباه سو، ملت غرق سو. یو لیټر ډیزل په 1.5 افغانۍ باندې موږ غچو. بیا په دې لار باندې موږ مليزان ولو، په دې لار باندې موږ غلی ولو، په دې لار باندې موږ تک ور تک ودا تک ور تک له افغانان باندې ډیر سخت ده. په موږ باندې ډیر ظلم ده. موږ ناره هیڅ څوک نه اوري.
هلمند ولایت خبر کوم په داوس طالبان یو نخ نامه نه یزدی دغه د هر شي د اسبات راز ګرانو چې بلان نه جوړ دی. اوس یې خیمن په 200 په خومن په 100 په 4 په هر شي یکا یک ور سوې دي. نو دا خو چې په وخت دی دغه سیناس شو د دکاندار نه نخ نامه ست نه دغه ست بل خپل پر سر شوار څو ور به نن راش بالا خلګول په دغه
زه حکمت الله هم د هلمند ولایت باران د ورسوالۍ د پاکستان د سیمې څخه پیغام درته پرېږدم. د ازمر په ولسوالۍ کې وباخ پرسته ده چې مخکې په یو سیمه کې پیر ستپسوي اوس تقریبا په ټولو ولسوالۍ کې پیر ستپسوي دي. او ازمر ولسوالۍ چې د مرکز تم ډیر لیري ده چې تقریبا 8 ساعت د موټر مزل د سړکان خراب دي. تر مرکز پرې مجلس نه رسیږي. د ولسوالۍ د اسلامي امارت مشران په امرونه نو کې تر څو پرې د وبا کنټرول شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
بیا هم خراغلی اوریدونکو په دویمه نیمایي کې هم درته ازادي او اوریدونکو پروګرام چې تاسو خپل پروګرام دی خبرې دوه ته چمتو دی. خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې دی. پام وکړئ د څو مهمو خبرونو لنډیست. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس د دایرولو لپاره چمتووالی نیسي. په هغې خبر پاڼه کې چې دغه وزارت پر خپله رسمي ویبپاڼه خپره کړې راغلي چې تاشکند به په دوو اونیو کې د څه باندې 20 هیوادونو او نړیوالو موسسو استازې جرګه کوي چې په افغانستان کې د روان حالت په اړه خبرې وکړي. طالبانو هم منلی چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی دې غونډې ته ورځي. په افغانستان کې د کولرا د ناروغۍ په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي چې دوی په دې اړه څېړنې پیل کړې دي. د دغه وزارت ویان شرافت زمان وایي که څه هم تر دې وړاندې سیمه ییزو روغتیایي کارکوونکو د کولرا خپرېدل تایید کړي، خو وایي چې د ښکارا څرک لګولو لپاره دوی هم د بررسۍ ټیمونه ولایتونو ته لیږلي دي. د افغانستان د پکتیکا ولایت د ګیانی ولسوالۍ زلزله ځپلې غوښتنه کوي چې له دوی سره د کورونو په آبادولو او نورو ټولګټو تاسیساتو په جوړولو کې مرسته وشي. دوی وایي کورونه یې ویجاړ دي او یا په زلزله کې داسې زیانمن شوي چې د باد، باران او واورې په وړاندې مقاومت له لاسه ورکړي. د خیبر پختونخوا د سوات په سیلاني سیمې ګبینجبي کې د سیلانیانو موټر کندې ته لوېدلی چې پکې 11 تنه سپاره مړه شوي او 4 نور ژوبل دي. پیکا پرون شوی او لامل هم په ظاهره د موټر چلوونکی به احتیاطي خودل شوی ده. د سریلانکا ولسمشر ګوتابایا راجاپاکس د خپل پوځي الوتکه په وسیله غونډې هواد مالدیف ته وتښتید. ټاکل شوی و چې راجاپاکس تر پراخو اعتراضونو وروسته نن استعفا وکړي او د واک سولیز لیک ته لار هواره کړي. معلومه نه ده چې نوموړی به په مالدیف کې پاتې شي او که به له هغه ځایه درېیم هیواد ته ولاړ شي. د سریلانکا ولسمشر وروسته له هغه د عامو خلکو له نظره پټ شو چې د تېرې شنبې په ورځ اعتراض کوونکي پر ولسمشرۍ ماڼۍ ورننوتل. او ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایډن منځني ختیځ ته د خپل لومړني سفر په ترڅ کې د ایران په اړه د اسرایلو او سعودي عربستان له چارواکو سره خبرې وکړي. اسرایل او سعودي په سیمه کې د تهران سرسخته سیالان دي. اوریدونکو اوس هم د ازادۍ یو اوریدونکو پروګرام نشر ته چمتو دی. خو تر وړاندې یو بل راپور راخلو. هغه دا چې تاسو واوریدل چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې له زلزلو او سیلابونو وروسته د کولرا یا شدید نسناستي ناروغي خپره شوه. هلمند او زابل هغه ولایتونه وو چې پکې د مړینو راپورونه هم ورکول شول. اوس د عامې روغتیا وزارت ویلي چې دوی د بررسۍ او څېړنې ټیمونه سیمو ته لیږلي ترڅو ښکاره څرک ولګوي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د بلخ ولایت اوسېدونکی صبر وایي چې د هوا په ګرمېدلو سره له درې ورځو را په دې خوا د درې کلن زوی کانګې کوي او نس ناستې لري. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ډاکترانو په روغتون کې ورته ویلي دي چې ماشوم یې د کولرا علایم لري، نو ځکه د مایعات ډېر ورکړي.
ما خپل ماشوم ډاکټر ته وړی و. له معاینات وروسته یې راته وویل چې زوی مې د کولرا ناروغۍ علایم لري، ډېر مایعات ورکړي، اوس ګنګس دی، ډېر درد لري او له خولې او لمنې دی.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حافظ راشد ازادي راډیو ته ویلي چې په باغران ولسوالۍ کې د کولرا له پایله بیا تر اوسه 590 تنه په دې ناروغۍ اخته او 13 کسان ترې مړه شوي دي. دې وضعیت د هلمند اوسېدونکي هم اندېښمن کړي دي. دوی د طالبانو د حکومت د روغتیا له وزارت څخه غواړي چې له هلمندیانو سره مرسته وکړي. د ګرمسیر ولسوالۍ اوسېدونکي قدرت الله ازادي راډیو ته وویل
د عامې روغتیا وزارت څخه د هلمندي ولسونو دغه غوښتنه ده چې دغه ناروغۍ ته باید ژر تر ژر رسیدګي وکړي، صحیح ټیم راولېږي سهو ته، ځکه امکانات ډېر کم دي. د هلمند عامې روغتیا ریاست دغه ناروغۍ ته رسیدګي نس کولی، ټول سوالي امکانات ډېر کم دي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا د وزارت ویان شرافت زمان وایي چې دوی خپل د روغتیایي کارکونکو ډله دایکندي او هلمند ولایتونو ته لیږلي. هغوی د کولرا د ناروغۍ په اړه څېړنه پیل کړې ده.
هلته زموږ روغتیایي ټیمونه د دایکندي او د هلمند ولایت څخه رسېدلي دي. دا چې دا کولرا ده یا نه، دا د دې لپاره موږ سیمپلونه اخیستي او مرکزي لابراتوار ته مو لیږلي. تر اوسه د کولرا په اړه داسې مثبت شواهد نشته.
ښاغلي زمان ویل، کوم کسان چې د دې ناروغۍ له وجې مړ شوي دي، یا خو روغتیایي مرکز ته تللي نه دي، یا هم له هغو څخه روغتونونه ډېر لرې وو. د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالحق قاضي زاده ازادي راډیو ته ویل، کولرا یوه خطرناکه ناروغي ده او په ډېر کم وخت کې د وجود اوبه وچوي. نوموړی له کولرا ناروغۍ څخه د خوندي پاتې کېدلو په اړه وایي: د ډاکټرانو په وینا کولرا بیلابیل ډولونه لري: شدیده، منځنۍ او خفیفه. نس ناستی، کانګ یا استفراغ او د عضلاتو درد د کولرا ناروغۍ له علایمو څخه ګڼل کیږي. روغتیا پالان وایي چې کولرا ناروغي د بې پروایۍ په صورت کې یوه وژونکې ناروغي ده او ډېر په غذایونو کې خلک ورباندې اخته کیږي چې اوبه ناپاکې وي او ککړتیا ډېره وي.
آزادی او اوریدونکی،
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو، السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ جوړ وسی او تیر اختر مو هم په خوښۍ سره تیر کړی وي. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو راته پیغامونه پریښي. تاسو خبري چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د کولرا یا نسناستي ناروغي هم خپره شوې ده. موږ په دې اړه له متخصص ډاکټر سره مرکه هم لرو، خو په سر کې ستاسو پیغامونه اورو.
زه نور الحکیم حکیمی د هلمند ولایت د کجکیل ولسوالۍ څخه درسره په اړیکه کې یم. سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکوونکو ته او اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ یاست. دغه کوم ورونه چې ډیر ناری وي، دغه وایي موږ پلان نه لرو، شان نه لرو، دا نه لرو. ها ده ټول افغانستان، ټول ملک دغه رقم د ستړیا سره مخ دی. بل دوی دي الله رب العزت و دربار ته لاسونه ونیسي، انشاءالله الرحمن پر روزګار بیا خواستونه قبول کړي. الله دې دوه نظاري وکړي، لکه څنګه چې دوی د بندګانو ته کوي، خامخا پر روزګار عالم دا سوالونه حل کړي. نو بندګان ټول افغانستان داسې ستړیا او د اقتصادي چارو ضعیفۍ سره مخ دی. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله. نیک محمد دی وردګونه، دی وردګ ولایت جغتول سوالینه تصویر پړی کی. ازادي رادیو ټول قدرمنو کارکونکو ته سلامونه او نیک پیژاینه وړاندې کوم. هله دا جوړ بوي په دوهم قدم کې د مسؤل چارواکو څخه د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو څخه هله لرو چې په دې ورسته کې زموږ په ولسوالۍ کې به حد زیاته وچکالی راغلی ده. خلک د چخلو د اوبو له نشوالي سره مخامخ دي. نو په دې مسئله کې د افغانستان د اسلامي امارت له هغو چارواکو څخه هیله لرو چې دغه اوبو برابرولو کې د ولسونو ته د چخلو د اوبو زمینه برابره کړي، د پاکو اوبو، او د هیله لرو چې اړوند چارواکي په دې کې زموږ غږ واوري، او تاسو نه هیله لرو چې زموږ دا پیغام د اسلامي امارت تر چارواکو ورسوي تر څو په اړه یې جدي او بیړنی اقدام وشي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه کوو. زه له پکتیکا آیت الله خبرې درته کوم. موږ طالبانو له مشرانو دا غوښتنه ده چې د پاسپورټو مشکلات موږ ته حل کړي. اصلو پنځه میاشتې کې ولایتو کې پاسپورټونه بند کړي دي. نو موږ یو ورس ډاکټرونه بند دي، موږ ته امر نه ساتي بیرته راشو. نو دا پاسپورټونه مشکلات دي چې ځکه ډېر وخت کېږي که دغه سي نو خلک مظاهره وکړي. هلته د ایران لارې هم سرسختې دي، قاچاقلارې هم سرسخت کړي، طالبان یې نه پرېږدي. ممبس بله زره کرایه لګېدله او سلوي خو درو ته رسېدل. د افغانستان په خاوره کې هم قاچاق تېرېږي. نو خدای دې وکړي دا پاسپورټونه خلاص کړي او خلک په راحت ولاړ شي او بل ملک ته ویزه ولګوي. نو اتی ولا کپ دی پیس پاسپورټونه نسته که څه چل در سره پند نه اسکی دی ولایتو کې بند کړی دی. مو تر باندې سروا په دا وختنه زم مشکلات خل بو تاسانه کې بس خوشاله اوس.
احترامات، سلامونه. احترامات قبول کړئ. زه جبین صافی د ننګرهار د بیسودو د اتمی ناحیه د وچ تنګی څخه خبرې کوم. منگا دو لسکال کیگی دو پاکستان وفرشوی ماجری پا وش دنگی که منگو جون کهو دل تا دیر سخ مشکلاتو ندی تکلیفو ندی او با نشتا دی دل تا خالق بیروزگار دی کارون نشتا دی نو دل تا دیر سخ مشکل دی منگ دو حکومت سخ حیل کهو چیز منگا دی وش دنگی تا دی لگو پامو که هم دو بو مشکل دی هم دو رزق مشکل دی دل تا دست خالق شتا دی چی یو بسکٹ یو مڑای دوڑای پسی دلس روپو سوال که یو بسکٹ احلی پاغی بانی خپل جون تی رئی دی طرف تا نمو سی سی رازی نکو مکون رازی مو پا دی وش تنگی که پراتی غزمان غام دیوشی.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات دازادی رو دیخم داہی دی از ما پیغام اصر خور که ما دا امارات سی خدا غسان دی چه از ملو دا گزاب و دسوالی سی خطرکندار پیر دا غلار طول خام تقریبا کرایه و چک 3200 کلدار کرایه ده اوس خپل ما ورکړ استاد ته 3200 کرایه ده زما د امارات څخه دا خپل نظام لار را جوړ کړي نو موږ ته پته نه ځان کې خپل خدمت وکړي نظام او نه هم امارات سم نه لیدل چې موږ ټول خلکو ډېری قرباني وکړي نو دا لار باید را جوړ کړي په 3200 کلدار باندې خلک د هرات څخه برابر کلاس کندوز ته بیرته کلاس هرات موږ یوازې د کندهار څخه تر عمر دل سوالی پوری سلور زره 200 کلدار کرا کو علم ده چې امارات زمر وشتین ته مثبت جواب وای. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زید المند خبر کوم من ملل محمد تنحادی مز د اسلامی امارات مشرت ابا شیخ الحدیث و تفسیر الحاج حیبت الله خو نه تا دا غشتنه ده چې د شوز مکتبونه وای چې پرانیست هغه غشتنه چې نړیوال او د افغانستان د فرید خلکو ټول د غوا غشتنه ده مثال د شوز مکاتب چې ده بس وای چې پرانیست سي از مدا نظر دی چې دا مکتبونه چې ده اتمن خامه خا پرانیست سي که بجا سات د افغانستان نیم نه پوس چې دی هغه شزت دی نیمه پښه د عالمو تعلیم افاتی ډیر نه په یو خاص د پیغام د نشولو په هله.
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه بشیر احمد يم د هلمند ولایت نوید ولسوالۍ څخه د سره آنلاین ما وروره مارز مر راغې تر مسولینو پر ورسه جدل ته د تیل به خزيات ډیر ګران دي ان ډیزل وس په 300 لاس په 300 شلا پانه کلداري دي دا باید مسولین دا باید کښته کې دا سه گزارانه کېږي کدار کم گزاره روانه رتلنګ کال ته سو کم کښنه سره علي والسلام با احترام من مندلات نوال صالح.
په لومړي قدم کې د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. هیله لرم چې روغ او جوړ اوسی. عبدالواحد مدقیق هم له لوګر ولایت څخه. څرنګه چې ټولو ته معلومه ده چې په دې وروستیو کې د لومړنیو خوراکي توکو بیې لوړې شوي او همداراز د خوراکي توکو بیې ورځ په ورځ نورې هم په لوړېدو دي، نو موږ له اسلامي امارت څخه غواړو چې په بازار کې د خوراکي توکو د بیو د احتکار مخنیوی وکړي، ځکه د خلکو اقتصاد مضعیف او دوی نشي کولی چې خوراکي توکي په لوړو بیو واخلي، او همداراز د اسلامي امارت څخه غواړو چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
بله السلام علیکم. معلم هم د ننګرهار ولایت شینوارو څخه تاسو ته غږیز پیغام پرېږدم. وروره، زموږ په وطن کې خو بېروزګاري او ډېره زیاته شوې، فقر او غریبي او بېوزلي ډېره حد نه زیاته شوې ده. خلک د یو روزي پیدا کولو مرته ډېر ګران دي، خلک ډیر پاکر او غربت سره مخ دي، او هغه پسونه چې نور کلونو کې به 15,000 افغانۍ کېده سیوا اوس بېخي تر 10,000 افغانونه هم اوچت خرڅېږي.
نورستان ولایت واما ولسوالۍ نه وحدت خان نورستاني خبرې کوم. په نورستان کې دغه اوس مهال چې زه تاسو سره خبرې کوم د سرطان یعنی 15 تاریخ ده. زه دغه د مرکز پارون نه د نورستان وامر وسالۍ ته په لاروم، او ډیر شدید باران په وجه باندې دلته سیلابونه راوتلي دي او سړکونه ډیر زیات تخریب کړي دي، او خلک چې دي په خپل لاس په کار دي دغه سړکونو جوړولو لپاره خلک په خپل لاس په کار شوي دي. ولې متاسفانه تر اوسه پورې دغه کم سیلابونه چې راوتلي دي
دغه سرکونو په برخه کې تر اوسه پورې د فواید عامه یا ټولګټو چارو وزارت او ریاست په نورستان کې کار نه دی کړی ده او خلک ډیر زیات کړاوونو سره مخامخ دي. یعنی په هر کیلومتر کې سیلابونه راوتلي دي او د غرونو څخه غټ غټ کاڼي هم را ښویدلي دي او اوس هم سرکونو وضعیت ډیر خراب دی. خلک په ډیر مشکلاتونو سره تګ او راتګ کوي. اوس هم دغه باران په شدت سره جریان لري او سرکونه ډیر زیات خراب کړي دي. زموږ د امارت اسلامي مسؤولینو څخه خصوصا د ټولګټو چارو وزارت څخه دا غوښتنه ده چې باید په نورستان کې دغه سرکونه چې دغه د سیلابونو په وجه خراب شوي دي باید دغه سرک بیرته جوړ شي او ترمیم شي. مننه.
السلام علیکم. زه رحم الله د پکتیکا ولایت بارمل ولسوالۍ نه په تماس کې یم. پکتیکا ولایت بارمل ولسوالۍ کې اقتصادي وضعیت ډیر زیات خراب دی.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مرجد ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه د هلمند پر د مسؤلینو باندې غږ کوم چې دغه د کجکي اوبه دي ډیر اتیری کې د مرجد خواته په نور ولسوالۍ کې اوس په نارستراج او ندالي ونایو ولسوالۍ کې ډیر دي اوبه مګر په مرجد کې څاک اوبه نشته. د چشنګ اوبه نه پیدا کېږي چې خلک یې وچیشي کښتونه پاک وچي سوه. نو دا د هلمند د مسؤلینو څخه موږ دا غوښتنه کوو چې دې خواته دې اوبه راتیری کړي د اوبه دې په کنترول کې ولسوالۍ ته دې په کنترول کې اوبه ورته وسي.
سلامونه نیک هله خې پر زینې دای دوکې چروغ او جوړ به وای ګولولي وطنیار یم. مړکم د پکتیا ولایت اریوب ځاځین نیولې دا چې پاکستان ولسمشر ویلې چې دې نه پس په د زغال په ډالرو په ځای په کالدارو باندې اخلې. نو دا د افغانې په بازار باندې ډیر بد رول غورځوي. افغانې خپل ارزښت د لاسه ورکوي. کچیرې ډالر په مقابل کې کالدار په بازار ته وړاندې شي او دا به افغانستان کې نور هم بازارونه خراب کړي او قیمتي به رامنځته کړي. نو هیله مې د چارواکو نه دغه ده چې دغه مقابل کې خپل وینا وړاندې کړي تر څو هغه چې د کالدار خپل ارزښت زیات نه کړي او افغانۍ خپل ارزښت د لاسه ورنه کړي. نو دغه مې پیغام و خدای ده وکړي چې کالدار هم نور په افغانستان کې چوره بنده کړي او د هغې په ځای خپل افغانۍ وکاروي تر څو خپل افغانۍ ارزښت زیات شي. دا مو ملي هویت دی. باید کالدار په ځای افغانۍ وکارول شي. ډالر په ځای باید هم افغانۍ ته ارزښت ورکړي شي تر څو افغانۍ ارزښت نور هم پورته شي. دا چې قیمتي نن سبا زیاته شوې ده دې خطر نه زیاته شوې ده. نو هیله ده زما پیغام نه شو کې نور مو خدای سپارم.
سلام علیکم. زه د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د ګری له سیمې د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ د ګری په سیمه کې یو وبا راغلې ده چې تقریبا په دا درو ورځو کې تر دېرشو په شاوخوا کې ماشومان او عام خلک په شهادت رسېدلي. یو رقم وبا یو رقم مریضي راغلې ده. نو زما د لوړو مقاماتو ته او په ځانګړې توګه د افغانستان اسلامي امارت دا غوښتنه ده چې بېرته دې پوره پاملرنه وشي. نو په دې کې تقریبا دا مریضي اوس هم دوام لري. تر سلو په شاوخوا کې اوس هم په دا مریضي اخته دي او مریضي نور هم پسې ډیریږي. نو دا یو سرحدي سیمه ده، یو غرنۍ سیمه ده. دې ته د ډاکترانو او درملو لاسرسي په ډېر مشکله ده. نو دې ته دې پوره پوره پاملرنه وشي. نو دا غوښتنه مې د ازادۍ راډیو ته ده چې دا زما پیغام دې نشه کړي. وسلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اختر مبارکی ورته. ما دا پیغام نشر کی چې طالبان نورونه ته زما دا پیغام دی. دا نه درخواست دی ورته چې خونځي پرانستي د جنکی پر مخ او یا د حلوکان پر مخ ټول خونځي د پرانستي تدابیر دی ورته ونیسي. ورته دې هیله چې د ټول هیوادونو سره سیال او وزفر وجه افغانستان. السلام علیکم.
دا ازادۍ د دغه پیغام را نیکولو سره ډیره تشکر ادا کوم. زرکاری عبدالرحیم د کندهار سره. ولوړو چارواکو طالبانو ته وایم چې تاسو پر محکمو لیکلي دي شرعي محکمې. دا څنګه شرعي محکمې دي چې قاضیان بغیر شریعته فیصلې کوي؟ زما په دعوه کې ایستلې ده. اول زه شهیدان لرم، که شهیدان ونه لرم قسم د ورکولو حق خو به لرم چې قاضي قسم ورکړي زما مدعی علیهیته. پر هغه سربېره قاضي د لوړ میوان شهیدان طلب نه کړل او نه یې قسم ورکړي. پر ما یې فیصله وایستل چې ته حق د روپو نه لرې. د خدای وایي که د خدای رسول وایي سره د دې حدیث جسر الشاهد على المدعي واليمين على من انكر او زما مدعي عليه واي ما ورکړي دي زه شاهدان لرم کاظم نه ورته وویل چې واسه شاهدان راوله او دغه شکایت ما کندهار د شکایت کمیسیون ته وړی دی وزارت عدلیه ته مې وړی دی قومندانۍ ته مې وړی دی مرافعه ته مې یووړی هغه وایي نقض راوړه زه د څه شي نقض راوړم تاسو فکر وکړئ دا خلک تاسو په شل سره اخته کوئ کې سره خلاصوئ تاسو ته دغه محاکمو ته وسئ دا څه حال دی خلک و بدې ته سره ودرېدل اول زم محاکمې ته بالا مراجعه نه کوم چې د دغه بدمرغۍ سره زه او نور مسلمانان خلاص وو د ازادۍ سمې دا غوښتنه ده چې زما شکایت د لوړو چارواکو ورسوي ډېره مهرباني ستاسو د همکارۍ په امید
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او ستونزو ته مو د حل لارې چارې ولټوي
آزادی او اوریدونکو پروګرام اوري
تاسو به حتمان په خبرونو کې اوریدلی وي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د کولرا یا نسناستي ناروغي هم خپره شوې ده دا ناروغي د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې او د غراز د هلمند په باغران ولسوالۍ کې تر نورو ډېره خپره شوې دا چې کولرا څه ډول ناروغي ده د درملنې لارې چارې څه دي په همدې اړه زموږ همکار صفی الله ستانکزي د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر خلیل الرحمن دولتزي سره مرکه کړي.
کولرا یو ډول انتاني ناروغي ده، یو ډول میکروبي ناروغي ده او اکثره د موسم سره ارتباط لري. هغو موسمونو کې کوم کې چې ګرمي زیاته وي، سیلابونه زیات وي، بارانونه ورښت زیات وي په هغې کې رامنځته کېږي او اکثره عامل چې کومه ده د ناپاکو خوړو او بول لارې ډېر انسان نه بل انسان ته انتقالېږي او مریض ته حاد اصالات پیدا کوي چې تبه او درد او په اصالاتو کې وینې نه وي.
ښاغلی ډاکټر، نو کوم حالت کې بیا انسان مري؟ ځکه چې لیلمان د خوراپورونه راغلي چې 14 کسان مړ شوي، یعنې دا په کوم درجه کې ده دغه کولرا اوس؟
په هغو حالتو کې د انسان د مړینې سبب ګرځي. کله چې انسان سمدستي په دې مرض باندې اخته شي، نسناسته زیات وي او مریض ډېر زیات اصالات وکړي او په نتیجه کې د وجود اوبه ډېرې زیاتې له منځه لاړې شي او مریض سره عاجل کومک ونه شي، نو مریض په ضرب ډېر کم وخت کې کېدلی شي چې مریضي په واسطه باندې له منځه لاړ شي، خصوصا اطفال او د غټ سن کسان.
همدا اوس به هم د تاسو غږ ځینې ناروغان اوري په دغې سیمه کې، څه توصیه لري چې فوري څه شي کولای شي چې دوی لاغه وخیم حالت ته راووځي یا کومک وکړي چې وخیم حالت ته لاړ نه شي؟
لټول نه مهمه خبره خو ماول دي مرز نه د ریخای لپاره باید پاکي او استفاده کی پاکو پکې فلټر او بیا تسپیسې او بکې یو څه څوک لاسرسي ونه لري، حد اقل جوش سي او بو او که جوش سي او بم نه لري، حد اقل د دې ساګانو بو باید استفاده کی چې هغه د تشنابونو څخه او د بدرت له ځای نو څخه لري. دی او زه خبر کوم میوه یا سبزیجات چې استفاده کړي نه هغه باید پاکي او میونه باید پټکې سکی. او درې مخه پردا ده چې هغه مریضان یا په دې سیمه کې اکثره کسان دي، اکثریت به په دې میکروب باندې اخته وي، نو هغه باید تشناب حد اقل 30 متره یا 40 متره د اوبو د منابعو نه لرې فاصله کې وکړي. او کله چې څوک په دې مریضي باندې اخته شي، ښه خبره دا ده چې هغه مایعات زر تر زره باید جبران شي او هغه یو قسم خاص پودر خرڅېږي چې په اکثره جنو کې د افغانستان هلته موجود دي. هغه 4 لیټر اوبو ته چې بیا مریض ته ورکول کېږي او که هغو ته هم څوک لاسرسی ونه لري، نو حد اقل په کور کې د ناروغ د کوم روغ پیوازان شي، حد اقل 4 کاچوغې برج، نیمه کاچوغې مالګې سره په 1 لیټر جوش یا سړه سوي اوبو کې واچي او مریض ته ورکړی شي تر څو چې روغتون ته رسېږي. د مریض سره ډېر زیات کومک کوي.
ښاغلی ډاکټر، یو خو سیمه قرنطین شوی چارواکي وایي، فکر کوي دا کومک کوي چې له دغې سیمې نه نورو ځایونو ته ورنه شي او په خپله کور کې باید څه وکړي؟ د کور خلک ناروغ ته ورنږدې شي نه شي که څنګه حساب؟
بالکل، په ټولو انتاني مرضونو کې، میکروبي مرضونو کې، چې یو مریض نه بل ته انتقالېږي، نه قرنطین په اول قدم کې ډېر زیات رول لري. او په دویمه درجه کې د قرنطین نه وروسته هغه لکه موږ چې مخکې ویلي چې مریض مطبوع یا غایته مواد یا استفراغ، هغه د اوبو د منابعو نه باید لري او مریض سره چې کوم روغ پیوازان په تماس کې وي، هغه باید حفظ الصحه ډېر قوي مراعات کړي. او مریض سره په عین وخت کې مایعات هم باید مایعات ورکړی شي او د مریض حد اقل مریض هم باید له تشناب نه باید لاس یو صابن باندې باید پریمیزي، یا په اوبو باندې حد اقل یو څو ډېر ثانیو لپاره باید پریمیزي، او د مریض د لوښو نه باید استفاده ونه کړی شي. او مریض که چېرته تشناب ته ځي، د هغه مطبوع یا استفراغات حد اقل د اوبو د منابعو نه باید په دېرش متره فاصله کې دفتا د هغه سیمې خلکو ته جماعت دا توصیه ده چې حد اقل دا چون مدفول ادرار یا مواد غایطه یا استفراغات دا د دې مریض له ټول نه د انتقال غټه منبع ده. نو د دې لپاره باید یو یو نیم متر هغلته ساګانې وویستل شي، یو یو نیم متر په اندازه، او د اوبو د منابعو نه باید دېرش یا څلوېښت متره فاصله ولري، او د هغو لپاره د فتن د موقتي تشناب په حیث باید استفاده وکړی شي.
مننه ښاغلی ډاکټر. آخر کې دغه اختر تیر شو، قربانۍ هم خلکو وکړلې، ممکن ډېرو ځایونو کې غوښې پخوي د خوري، به د اوس لپاره باید څه وکړي دغه مریضانو ته د غوښې د خوراک توصیه کوئ که څنګه، یا لرې وساتي ځان له دغسې قوي خوراکونو نه؟
بالکل، په دې حالت کې مریض هغه هضمي سیستم ډېر زیات ضعیفه کېږي، د مریض د هضمي سیستم داخلي برخه کوم چې جذب رامنځته کوي هغه بیخي نیمه شړېدلې دي، کولمو داخلي برخه مقوي خوراکونه نه شي جذبولی، باید مایع خوراکونه یخنی سوي خوراکونه وخوري، او په مقابل کې هغه خوراکونه چې سره سوي یعنی مخام یا قوي خوراکونه یي، پروټیني خوراکونه یي، مثلا غوښه تاسو یادونه وکړه، او غوړ لرونکي خوراکونه یي له هغو څخه باید اجتناب وکړي، مایع خوراکونه باید واخلي، په مجموع کې جامد یا نیمه جامد حتی باید وانخلي.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خلیل الرحمن دولتزی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې. اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روښانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421.
Lambaji krama sama jana, پتر سو پوری جدا کر دل مان ہم بجے کما سما جانا کما سما جانا بچے ری گریوان گردن ترچو بچے ری گریوان گردن آخر بجر ربان کے بس بچے میان بجے کما سما جانا آخر بجر ربان کے بس بچے میان بجے کما سما جانا سما جانا پتر سو پوری جدا گلے لمان بجے کما سما جانا